دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه د متحده ایالاتو د مهاجرینو یو شمیر مدافع وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو ویل دي خای چې د امریکا د مهاجرت فدرالي اداره یا یو اس سی آی اس چې ټاکل شوی و د بشري ملحوظاتو لمخې یو شمیر هغو افغانانو ته په موقتي توګه په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې د پناه لپاره خپل درخواستونه ورکړي دوی وای ممکن چې د یو زیات شمیر افغانانو درخواستونه قبول نشي او ردی کی د دوی په وینا د مهاجرت د ادارې چارواکو د افغانانو د قبولولو لپاره شرایط سخت کړي دي او ممکن چې یو زیات شمیر په دغو شرایطو باندې برابر نشي د بهرنی چارو د وزارت مطبوعاتي ویان عبدالقهار بلخي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د ملګر ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د یوې مطبوعاتي بیانیې په جواب کې ویلي دي چې د اسلام په دین کې ټول سړي او ښځې تور او سپین مساوي حقوق لري او موږ د ټولو افغانانو د بشري حقوقو خوندي ساتلو ته ژمن یو عبدالقهار بلخي د ټوټر په پاڼه ولیکل چې موږ د نورو ملتونو د ارزښتونو هم احترام ساتو یو نامه په دې مطبوعاتي بیانیه کې چې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د کلیزې د لمانځلو په مناسبت خبره کړې وه د ښځو د حقوقو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه پر طالب چارواکو باندې غږ کړی چې دوی باید د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې احترام وکړي لبل خوا بلخی د اسلامي نړۍ لپاره د یو شتو اسلامي سازمانونو د اتحاد د هغه بیانیه هرکلی کړی دی چې د افغانستان په اړه خبره کړې وه او له افغانانو سره خواخوږي ښودلې وه د جمعې په مازیګر د کابل د شپږمې ناحیې د دشتي برچی په سیمه کې د مدرسې د استګا مخ سره د ماین په چاودنه کې یو وین موټر اور واخست د کورنۍ چارو وزارت وین سعید خوستی ویل دي چې دوه کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي او درې تنه نور ټپیان شوي دي لبل خوا د کامیر هوایي شرکت قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د جمعې په ورځ نوې ډلې ته پرواز وکړ دا د امریکا غا واشنگتن دی د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن په خارجي بانکونو کې د افغانستان د مالی اساسو د کنګل کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده د یو تازه رپورټ لمخې د متحده ایالاتو حکومت د چین د سینکیانګ د خودمختار سیمې پر هغو دوو سیاسي مشرانو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی چې ویل کېږي د یغوریانو د بشري حقوقو په پایمالولو کې لاس لرو د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه د وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې په دې تور لیست کې پخوانی سیاسي مشر شهرت زاکر او اوسنی مشر اراکین توناز چې دواړه په خټه ایغوریان دي او د بیجنګ ملاتړ کوي شامل دي د بشري حقوق مدافع سازمانونو ویل دي چې د چین حکومت په میلیونونو ایغوریان د شاقه کارونو په کمپونو کې اچولې دي او ظلم ورسره کوي خو د چین حکومت دغه کمپونه تعلیمي مرکزونه ګڼي تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ستر قدرتونه چې د ایران د اټومي پروګرام په باب پراتونکو څو ورځې کې دا غهیوات د یو لړپړی حیات سره د مذاکرات لپاره آمادګی نیسي وای دوی غواړي چې دا واره د ایران ښه نیت معلوم کړي چې آیا واقعا د اټومي وسلو له جوړول نه لاس اخیسته او کنه لبل خوا متحده ایالاتو او اسرائیل دواړو پر ایران باندې خپل فشار زیات کړی دی او وایي که دا ځلې ډیپلوماسي ناکامه شوه او د ایران د اټومي پروګرام د ختمولو هدف حاصل نشو متحده ایالات به پرې لساره اقتصادي بندیزونه ولګي او اسرائیل ورته ګواښ کړی چې د ایران انکار به نظامی عواقب له ځانه سره ولري د پنجشنبې په ماښام د نایجیریا په شمال کې پر یو جماعت باندې د څو تنو ټوپکوالاو په حمله کې شپاړس تنه لمونځ کوونکي وژل شوي دي او څو کسان نورې تښتولي دي د ای پی خبری اژانس د رپورټ لمخې دا حمله د نایجیریا د نیجر په ایالت کې واقع د باری په کلی کې وشوه د حکومت یو محلي چارواکي الحسن عیسی میزاکوکا خبریالانو ته وویل چې ډزو څو ساعته دوام وکړ نوموړی وایي چې حمله کوونکي پر موټرسایکلو باندې سپاره وو د پاسفیک په سمندر کې واقع د سلیمان په جزایرو کې لڅو نه یو پر لپسې مظاهرو او سیاسي نکرارۍ وروسته وس امنیتی وضعیت څه آرام شوه چارواکو د خلکو په ګرځېدو باندې لګول شوی بندیزونه لیدل کړي دي د استرالیا، فیجی، نیوی زیلند او پاپا نیو گینی پولیس د امنیت د ساتلو دنده په غاړه لري. د سلیمان د جزایر اوږدوالی صرف 1.5 کیلومتر دی. احتجاج کوونکي د هغه هیواد د صدر اعظم ماناسی لوگاویری او د هغه د کابینې د استعفا غوښتنه کوي. ښاغلی ماناسی له بیجنګ سره د نږدې اړیکو د ساتلو ملاتړ کوي. چارواکي وایي چې د مظاهرو په دوران کې په پایتخت هونایرا کې 3 ودانیو ته اورونه واچول شو او دولتي شتمنیو ته برابر 8 میلیون ډالر نقصان اوښتی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو د برما د عسکرو په لاس د 11 کلیوالو د وژلو او سوځولو غندنه کړې ده. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت له مخې په وژل شوو کسانو کې ماشومان هم شامل وو. ویل کېږي چې عسکرو د پوځي عملیاتو په دوران کې چې د برما په شمالي لویدیځه سیمه ساجیان کې سرته رسول 11 کلیوال راجمع کړل او ژوندي وسوځول. او دا هم یو په زړه پورې ریپورت. د امریکا د سی بی ایس تلویزیونی شبکې د ریپورت له مخې ساينس پوه او د سمندرونو د تل د لټولو ماهر ټامی ټامسن چې په 1918 لمریز کال کې په یوې غرق شوې کښتۍ کې د خالصو سرو زرو 1500 سکې مندلې وې، د دغه کښتۍ د ځای ځایګي له ښودلو نه د انکار په وجه له 13 کلونو په محبس کې دی. د اس 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 سنټرل امریکا په نوم دغه کښتۍ چې په زرګونو ټنه سره زر پکې بارو 1918 لمریز کال کې د یو سمندري طوفان په دوران کې ډوبه شوه. ټامسن په 1940 لمریز کال کې د محکمې په حکم بندي شو او محکمې حکم وکړ چې هر ورځ به $1000 جرمانه هم حکومت ته ادا کړي. دا کښتۍ په هغه زمانه کې ډوبه شوه چې د ګولډ رش یا د سرو زرو د تالان په نامه یادیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر د عملیاتي چارو د سمبالولو لپاره د بهرنیو هیوادونو پر ځای د بهرنیو شرکتونو سره خبرې ورستی پړاو کې دي چې تمه ده ژر به په اړه یې پریکړه وسي. د بل خوا د کامیر هوایی شرکت وایي د جمعې په ورځ نوې ډیلی ته الوتنه لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابل څخه رپورت لري.
د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت ویان امام الدین احمدی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر د عملیاتي چارو د سمبالول لپاره خبرې د بهرنیو شرکتونو سره په وروستي پړاو کې دي او ژر به یو شرکت سره تړون لاسلیک شي. امام الدین احمدی ویل هر هغه شرکت چې له نورو یې افغانستان ته ګټه زیاته وي د کابل د نړیوال هوایی ډګر د عملیاتي چارو د سمبالول لپاره به ورسره تړون لاسلیک شي.
قرارداد کیږي د شرکتونو سره چې غو نړیوال سټانډرډ باندې شرکت وي، دا شرکت سره قرارداد کیږي نو مختلفو شرکتونو سره مو خبرو لګیا یو.
تیر چار شنبه د ترکی دولتي تلویزیون د دغه هواد جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له کول ویلی چې یو ترکی شرکت او یو بل قطري شرکت په پګړه د کابل د نړیوال هوایي ډګر چاري سنبال کی. د ترکی جمهور رئیس د قطر د دورزي سفر څخه تر ستلې دوه خبر اعلان ته ویل چې دا شرکت به له بل شرکت او د شاد له طالبان سره خبرې وکړي. د ترکی جمهور رئیس ځان ویلی که مناسب شرایط په تیر بیا امنیتی شرایط برابر وو دا شرکت په د کابل د وی دګر د عملیاتي چارو بهیر پر مخ بوزي. خو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت وایان امام الدین احمدی ویل چې قرارداد د حکومتونو پر ځای د شرکتونو سره کیږي.
دا چې دوی خپل منځ کې څه ویلي دي سره هغه دوی نه پښتنه وشي ښه ده. موږ تر اوسه هغه نهایي کړې دي هیڅ یو شرکت سره خبره نه ده. موږ خپلو ملي ګټو ته ژمن یو. موږ د ملي ګټې چې کوم شرکت ښه تامینوي د هغو سره قرارداد کوو نو انشاءالله وروستي پړاو ته نږدې شوی یو. د مشرانو څخه بیا ته تصمیم وه غاسي وکړي.
د متحده عربي امارات هم د کابل د وی دګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتواله خوله. عثمان د کابل نړیواله وی دګر ته یوازې د ورځې پوګدو کې الوتلي کیدی شي. دوه افغانوي شرکتونه عثمان د کابل دوبی، کابل ابو دبي، کابل مشهد، کابل اسلام اباد ترمنځ الوتلي کوي. د کامیر شرکت ویلي چې وروسته د نږدې سرور میاشتو د جمعې په ورځ د کابل نوی ډیلی ترمنځ هم لومړنۍ الوتنه کوي. خو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت وایي امام الدین احمدی وایي چې نوی ډیلی ته د الوتنه شارټر الوتنه ده.
د کامیار هوایي شرکت په دې تیرو تقریبا درې نیمو میاشتو کې هندستان هیواد ته پروازونه نورمال نه درلودل، نو د ډیرو معلوماتو لپاره ښه ده چې دوی سره اړیکه ونیسي. خو زموږ د معلوماتو له مخې نن یې لومړنی شارټر پرواز ده. هندستان به اتبا چې غوښتل یې هندستان ته سفر وکړي، هغوی په چارټر ډول باندې کرا کړی ده. نو
ښاغلی احمدي ویل چې د کامیار الوتکه د یو شمېر هندي اوسیدونکو لخوا چارټر شوې وه. د هندستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي د کابل څخه په یو چارټر شوې الوتکه کې د لسو هندي اتباعو په ګډون څلور نوي تنه چې افغان، سکان او هندوان هم پکې شامل دي، د جمعې په ورځ هندوستان ته انتقال کړي دي. د طالبانو اسلامي امارت مرستیال وایي احمد الله وسیق د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دغه الوتنه کې به د نوي ډیلي څخه هغه افغانان هم کابل ته انتقال شي چې د اوږدې مودې راهیسې د الوتنو د نشتون له امله په هندوستان کې بند پاتې وو. ښاغلي وسیق ویلي چې د کامیار په الوتکه کې به د هندوستان څخه په کابل کې د اندرا ګاندي په نوم د ماشومانو روغتون ته درمل هم انتقال شي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې هند په سیمه کې مطرح هیواد دی او افغانستان او هند اړیکې ډېرې حیاتي دي. پخواني رژیم د ړنګېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي ترمنځ الوتنې بندې شوي. د علي افغان په نوم یو مسافر وایي چې په هندوستان کې د بند پاتې کېدو له امله د ډېرو ستونزو سره مخ دی. هغه امریکاغه ګشن راډیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو وغوښتل چې وطن ته په سنولو کې دي ورسره مرسته وکړي. ښاغلي افغان ویل دوه میاشتې کېږي چې په هندوستان کې بند پاتې شوی یم. هندوستان حکومت چمتو دی چې د ملګرو ملتونو او یا هم د قطر په الوتنو کې موږ ته د انتقال زمینه برابره کړي. د دې دوه میاشتې وړاندې په دې ډیلي کې د افغانستان سفارت د ایران له لارې وطن ته د لسګونو افغانانو د انتقال زمینه برابره کړه. خو لا هم په دغه هیواد کې په سلګونو افغانان چې اکثره هندوستان ته د درملنې لپاره تللي وو بند پاتې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. افغانان د ناامیدۍ او ناچارۍ له امله له هیواد څخه د وتلو لپاره خپلو هڅو ته لا هم دوام ورکوي. ایران ته د اوشتونکو افغانانو په شمیر کې خورا زیاتوالی راغلی دی. د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هیواد اقتصادي وضعیت هم وجاړه سوی. په میلیونونو افغانان د کار په لټه کې دي او له دې کبله بې وزلي دومره زیاته سوې چې خلک د خپلو کورنیو د پاره د نفقې د برابرولو توان هم نه لري. په دې باره کې رپورټ واوري.
شل کلن نایب چې یو شپه له هرات څخه بهر د ایران پولې ته سیرمه په یوې لرې پرته سیمه کې د خپلو مهاجرو ملګرو له یوې ډلې سره تیره کړې ده. وایي چې دلته هیڅ هم نشته، کار نشته او د دوی کورنۍ وږې دي.
عزیزی که به ایران میرم چینیه، کارگری نیه، غریبی نیه، مجبوریم بیاد بختی یا پیشارونی مجبوریم بریم ایران. بریم چند بار میریم رد مرز میشیم، بازی بار نیاد داریم بریم. کارو غریبی نیه، مجبوریم چوچو پوت گوشنه، مجبوریم بریم.
په هرات کې یوې قاچاق بری یو میرمن چې له دوه و لسیزو راهیسې په سوداګرۍ بوخته ووایي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په اونۍ کې 50 او یا هم 60 کسان ایران ته رسول چې اکثر یې نارینه وو. خو د اگست میاشتې راهیسې هغه اوس د ښځو او ماشومانو په ګډون په اونۍ کې شاوخوا 300 کسان ایران ته تیروي.
زمان هفته شاید 50 تا 60 بودیو، الان زیاد است. به یک هفته ممکن داره بی اون یک سمه پیش اول طالبا ممکن داره 500 خونه به یک هفته ما برده باشم.
هقاد نفر پسر شاخوا $300 اخلی. خود تگ نمخ که یوازی دشپار $100 گخته نکوی او پاتی هقا وقت ترلاسه کوي چې مهاجر په ایران کې د کارمندلو نوروسته پیسې ترلاسه کوي.
خو بس تر څو واشه ته په چې موږ خپل کار کوم خبر درکوم، مثلا طالب هستن، اگر بیکاری هستن، خرج گران هستن، خانم که نداریم، بازم عرضی کردیم نکنم بخواییم شوان تر
بره. انشالله دیگه از اینجا رفتیم نیمروز میریم، بعد او در تویتا میریم دیگه از روی فاکستان، از روی فاکستان عبور کرده میریم با دیگه مال ده مال دیگه ایران بولاید تا شکشتم تو میریم تو تهران، بعد اون اونجا قلچه میشیم. انشالله امید داریم با برویم ترکیه، ترکیه بعد از ترکیه انشالله دیگه بزنیم دیگه کشورهای اروپایی.
ایران لادمخه د 3 میلیون څخه زیاتو افغانانو کوربه دی چې د تیرو لسیزو ناکراریو په جریان کې د خپل هیواد نه هلته تللی دي. ایران د افغانانو د بیرته ایستلو لړۍ هم ګړندې کړي او هر اونۍ شل زره یا دیش زره افغانان د خپل هیواد شړي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سکهال ایران د نومبر تر 28 پورې ل 1.1 میلیون څخه زیات افغانان د ایران نه ایستلی چې دا د 2000 کال په پرتله ډیر سلنه لوړ شمیره خي. خو شړل شوی کسان ډیری وختونه بیا بیا ایران ته د تګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د هرات شارت نږدې د کمر کلاخ په نامه کلی د افغانستان د ډیرو نور سیمو په څیر سختې وچکالۍ ځپلې دي. په کلی کې د اوبو یو څادې او خلک په نوبت ورڅخه اوبو وړي، ځکه اوبه یې کمې سوي او د وچېدو ویره هم موجوده ده. د دې کلی خلکو چې په خوا یې په مالداري باندې گزاره کوله د عاید دغه منبع یې د وچکالۍ له امله له لاسه ورکړی ده. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د هرات له ښار څخه بهر د کمر کلاغ د کلی اوسیدونکي حاجی ولی جان د کلی لیوازنې څخه د اوبو د استرو لپاره څو دانې پلاستیکی بوشکې ایښې دي.
اول ما د مو یو چا د سیم دمو دریا نه پیشي امو وته دمو علي خوشک شول هیڅ امنيست اوی شم تنخ بود.
خو کله چې بل اخره د هغونو بطر ورسیده شپک شپې ته کلن سپینګری دوا بوشکې ډکې کړې د اوبو جریان کم شو او د درېمې بوشکې لړ کې دوه مخ کې اوبو وچې شوې. په دې څاکه د نن ورځې لپاره هم دومره اوبو وې. دوه کاله مخکې د کلی محمد څاوه چشوه خلکو پیسې راټول کړل چې نورې ژوره کړي. یو څو وخت لپاره کار وکړ خو څه مو د ورسته اوبو کم شوې. کلیوالو د اوبو د وړلو لپاره د نوبات سیستم رامنځته کړ، داسې چې یو شمیر کورونه یو ورځ اوبو ویسي او یو شمیر نور بل ورځ. ولی جان وای نوبات هم کار نه ورکوي او د څاو اوبو یوازې لاسو کورنیو ته کفایت کوي.
بشاسخانه
ولی جان د خپل نور بوشکو د ډکولو لپاره خپل دوال مسیان 3 کیلومتر لری دی اوبو یو ډنډ ته ولېګل.
کولګي امو بشاسخانه زمو د پوزان افر نیس کولګي د دولت عربته از ګوش نگی ای زنه او بچا به کوتسون بو چی چاره کنه مشنه مردو مشنه سره کولګي خانه را یلا کده رفته دا چیز دا ایران دا یا دا پاکستان یا دا ترکیه از مجبوری از احتیاجی از گوشنگی.
د کمر کلاغ د کلی شاوخوا 150 کورنیو په مالدارۍ په ځانګړي توګه د اوښانو او وزو په ساتلو باندې گزاره کوله او ډېر شمېر اوسیدونکو یې د اسلام کلا په بندر کې کار کاوه. دغه دواړه کارونه تقریبا له منځه تللي دي او د کلي خلک اوس یوازې د ریک په پلورلو گزاره کوي. عجب ګل او دوه زامنې له یو وچ سین څخه ریګ راوړي او په یوې ورځ کې د $2 معادل کار کوي.
اوی تو باران و بار بود که امی حالا تامو جایی بود امی شطور که اصلا قطی چرا شطور شطور بدی دی یا امو رویش معلوم نیست دیگه امش غار که امی تو را حالا بود
امو دان خوستا اینا
یا 20 سال پیشین
په افغانستان کې موجوده وچکالی چې سږ کال دوهم کال دی په ټول سیسو کې تر ټولو سخت وچکالی ده او دغه هیواد څلور دیرش ولایتونو څخه 15 اغیزمن کړی دي. اټکل کې چې سږ کال به د حاصلاتو کچه د تیر کال په پرتله 40% کموي. د جنگونو او وچکالی له امله سږ کال 200,000 خلک له خپل کورونو بې ځای شوي دي او د ژمي راتګ به دغه ناورین نور هم سخت کړي. مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې شپاړه سم ورځنی کمپاین چې د نوامبر په 15مه پیل شوی و د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. سږ کال په افغانستان کې په رسمي ډول د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال کمپاین د ملاتړ لپاره کومه غونډه نه و جوړه شوې. د شوزو د حقونو فعالان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د شوزو ستونزې زیات شوي دي. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری په دې اړه د شوزو د حقونو د یوې فعالې میرمنې تورپیکې مومند سره مرکه کړې چې د مرکې په سر کې له میرمن مومند څخه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د سجنی کمپاین په اړه پوښتلې.
افغانستان اوس په یو بحراني حالت کې دی، هم د اقتصاد د لحاظه او ښځې ډېرې ستونزو سره مخ لاس ګریوان دي. د دې د تعلیم اوسه پورې معلوم نه دی، د سوسو پورې دي دغه معاشونه او امتیازات نه ورکول کېږي. دغه اقتصادي وضعیت بحراني دی، ډېر زیات سخت. نو د نورو کلونو په پرتله باید سکل زیاتره دغه کمپاین حمایه شي او دا د ټولو تر غوږو ورسیږي، د مسؤلونو تر غوږو، د امارات د مسؤول، د نړیوالې ټولنې، چې هغه کنوانسیونونه، هغه پریکړې چې دوی د نړیوالې په سطح کې د هغې د بېقنا جدي نظارت وکي او د افغانستان د خلکو په حالت باندې خپل ځان خبر کی چې دلته څه یو نورین روان دي، خو وضعیت پاملرنه وشي او د دې د حالت نه باید خبر شي او هغه کوم مرسته چې دی هغه ته نورم د دوام ورکي او لازیات کی.
په افغانستان کې خوځې تللې د انجنونو په مخ باندې او خزي دفترونو ته ځکار نه منل شوی دي، تاسو دا څنګه ګړی؟
ته باندې خو دلته د خزو حقونه تر پخولاندې شوی دي، په دې اساس کې موږ غواړو چې امارات اغه وادي چې کړی دي په کلاکه دوی دا وادي کړی چې موږ غواړو چې موږ دا تصمیم لرو او دا پریکړه موږ کړی ده چې مکتبونه بیا پرانیزي. دا چې موږ دا یو کال فرصت لاس ورکو دا ډېر خوشنۍ زره موږ دا ډېر یعنی دا اغه تشه ده چې دا به پوله کیږي نه، ځکه یو کال تعلیمي کال ډېر یو مهم کال دی، دا د درسونو لړۍ د ځکهونکو نه پات شو. خو بیا هم هیله مند دي چې پراتونکو په سړلي کې اولين اقدام چې کیږي خوانځي پرانیزي شي. اوس موږ تاسو ګورو یعنی مسؤلیت شته دی نو تاسو خزینه او تخون کو ته هغه کارمندان د دولت چي چې دوی په مطمئنه فضا کې لري خپل د وظیفو ته خپل کارونه ته او د دې دوام ورکي، ا دې خل د کار دوام پیدا کی چې بیا په نصاب کې تغییرات راشي، کومه پالیسی تغییرږي، ا موظفتن باید د خپل کار ته خپل دغه ته وظایف تلل چې دغه وقفه دغه ته شي ډکه شي.
تاسو دا ګړې چې په افغانستان کې توثیق کولای خزو په وړاندې چې کی زیات شوه دي
په سني وخت کې د خپل لوی خوشونت ته چې خزو اقتصادي بحران سره مخ دي، خزو ماش نه لري، د خزو په کور کې د جمی د سوند مواد نه لري، د یغه کافی غذا نه لري، دغه د ټول نه ډیر لوی او ډیر عمده خوشونت دی. یعنی که اوه خزه د وهلو یا د ټکولو یا د دغه له هغه ډیر سخته کې په سوندځ کې اوس د دې په اقتصادي سوندځ دی، د خپل لوی خوشونت دی، دا تنه نشي د نړیوالو خوشونت او سره دغه نهادونو خوشونت او سره چې دوی د کومک رسانان دي، د مدد رسانان دي او د افغانستان خلکو په ارتیا او په خزو په غغونو یعنی غوونه نسی د خپل ډیر لوی زیات خوشونت او موږ دا غند موږ غواړو چې نړیوال د افغانستان د خزو غږ وکړي او د لاسنیوي وکړي.
طالبان وایي چې کله به د انجینر خوځي پلان دي، تاسو په دې باور سره چې دا به پلان سر شي؟
طبعا موږ دا هیله لرو چې دا وعده چې کړی دا دی وعده ته په دې وعده باندې وفا وکړي او خوانځي زړه زړه پلانیزي او که خوانځي په سړي کې پلانیزي کې دا اوسنی حالت خصوصا د اجازه ورکړي چې کار ته دوام کولو کې مداخله دفترونو ته لاړ شي، ځکه خزه یو لوی نیرو ده د ټولنه کې، نیمه ټولنه جوړوي او به د خزو نه به زموږ راتلونکي به ثبات وي او نشي کېدلی چې افغانستان آباد شي او په خپل کو دريږي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ډیموکراتیک بیک سلایډینګ یا د دیموکراسي د تنزل اصطلاح د یو دولت د هغو سیاسي ادارو زوال ته اشاره کوي چې د ثبات او استحکام دنده په غاړه لري او په دیموکراتیک توګه انتخاب شوی مشران یې رهبری کوي. د دیموکراسي د تنزل دا پروسه چې دا اټوکرایزیشن په نوم هم کله کله یادېږي اصلا د ساړه جنگ د زمانه په پای کې پیل شو او له همدغه وخت په مسلسل توګه لمنه پراخه شوه. د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکی امنیت، دیموکراسي او د بشري حقوقو د دفتر مرستیاله وزا زیا د خپل وروستي ټلیفوني کانفرنس په دوران کې ویل چې د مدني ټولنو ډلو د 13-15 کلونو په موده کې په دوامدار توګه په نړیواله کچه دیموکراسۍ د کمزوري کېدو اسناد او شواهد راجمع کړي دي. بینانو دا پوښتنه مطرح کېږي چې دیموکراتیک ریسیشن عملاً څه مفهوم لري؟ نوموړی وایي چې څو وجې لري.
Autocratic rulers have obstructed elections that would have expressed the will of the people, undermined the independence of legislatures and judiciaries, and violated the human rights and fundamental freedoms of their populations.
د نوموړي په وینا یو دا چې اټوکراتیک یا د مطلق اعلانۍ پر بنسټ ولاړ قوانین د داسې انتخاباتو لارې ډب کوي چې د ولس اراده څرګندوي او هم د مقننه او قضایي قوو ازادي سلبوي او هم د خپل ولس بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، پر اساسي او بنیادي حقوق باندې تیری کوي. دویمه دا چې په فساد کې ککړ اکټوران اطلاعاتو او معلوماتو ته د لاسرسي وسایل محدودوي او د دولتي پیسو نه په استفاده پر یو داسې حکومت باندې د ولس د اعتبار او اعتماد د کمزوري کولو کوشش کوي چې واقعا په دیموکراتیکه لاره باندې چلیږي او کولای شي چې د خپل ولس لپاره یو روښانه راتلونکی تضمین کړي. نوموړی وایي چې حتی د متحده ایالاتو په څیر کومې دیموکراسۍ چې پر پخو بنسټونو باندې ولاړې دي، پولیرایزیشن یا د سیاسي انتشار، نژادي بې انصافۍ، تبعیض او د ناسمو معلوماتو په شمول د ډول ډول چیلنجونو سره مخامخ دي. نوموړی زیاتوي په دې پوهیږو کومې ټولنې چې د بشري حقوقونو دفاع کوي او احترام ساتي او د قانون حاکمیت مني او په یو داسې ټول شمول حکومت باندې باور لري او ملاتړ کوي چې د ټولنې وګړو ته د دې فرصت او موقع په لاس ورځي چې په بهتره توګه د ډیرو سختو ستونزو د حل لارې پیدا کړي. میرمن زیا په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن هغه وینا ته اشاره وکړه چې ویلو با مسؤلیت او ذمہوار ملتونه باید چې د بشري حقوقو په باب د خپلو نیمګړو کارکردګیو له چړلو نه ډډه ونکړي، باید پر خپلو نیمګړتیاو باندې اعتراف وکړي او د بهترولو او اصلاح کولو اراده وکړي. نوموړی زیاتوي چې په دې باب د مدني ټولنو څار او مراقبت بنیادي اهمیت لري. زموږ په دیموکراسیو کې د حکومت په محاسبه کولو او د دیموکراتیکي پروسې په تقویه کولو کې واجداد یا څارونکي او ملاتړ کوونکي رول لوبوي. د ملکی امنیت، دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وای
Corrupt actors have unduly restricted access to information, misused public funding, and eroded public confidence that democratic governance.
فعالان، مدافعین او د مدني ټولنې غړي د یوې شفافه، عادلانه او بمسؤلیته حکومتولۍ په رامنځته کولو کې بنیادي رول لوبوي او له مدني ټولنو سره د همکارۍ او ملګرتیا په برکت به موږ وکولای شو چې د دیموکراسۍ په باب د مشرانو د عالي غونډې هدفونه حاصل کړو او په داسې حال کې چې موږ محلي مشرانو او کارپوهانو ته مخاړو تر څو په دې اړه زموږ ډاډ او اطمینان حاصل شي چې واقعا حکومتي ژمنې او وعدې د عام وګړو پر ژوندانه باندې مثبته اغیزه او اثر کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دیموکراسۍ کمزورتیا نړیوال ثبات او د ولس سوکالی لغټو چیلنجونو سره مخامخ کوي. متحده ایالات په دې ارتباط ټولو هم نظر وانډیوالانو او دوستانو ته بلنه ورکوي چې د دیموکراسۍ د تنزل د مخنیوي په خاطر لاسونه سره ورکی او د مطلق العنانۍ کرپشن د مخنیوي په خاطر او د بشري حقوقو د احترام او دفاع په منظور هم په داخل او هم په خارج کې متحد شي. واقعا چې په دې ونه کې به د دیموکراسۍ عالي غونډه د هغو چیلنجونو په خلاف د مبارزې لپاره د اقداماتو په لړ کې لومړی ګامي.
تاسو د امریکا جاغ سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.